سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او بجیشوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان په کیسه کوربه ده په څو شیبو کې به ستډیو تراشي خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه ظفر د سیار وړاندې کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند اوبو په تړاو د خپل ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته د لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان د څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو حکومت پرون په اعلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې ځینې چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له څرګندونو د جډو کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا د ګیلې حق نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د اوبو حق ته ژمن دی خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایک وانسه پرون پنجشنبه په خبری کنفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاڅي، دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي، د څکلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بستن نه لري. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1,600,000 ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سخت خورزاقۍ سره هم مخامخ وي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورن کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې دغه دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغه دریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسی. او نن جمعه یوی زوروری زلزلی استرالیا تا تیرمه د نیو کالیدونیا په نوم د فرانسې د قلمرو لویتلی جزایر ولړزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې درې وایي د دې زلزلې شدت د رښتر په کچه په مقیاس و اشاریه و درجه و. د دې درې په وینا تر زلزلې وروسته د ارام سمندر پر ځینو نورو ټاپوګانو د سورامي طوفان د راتلو د خطر زنګ هم غږول شوی دی.
د ژوند رنگونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1988 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1958 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نښې څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست د شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنی پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستای. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې او یا هم د ټلیفون له طریقې او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. لمړی په هرمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغي په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نشي څنګه دی او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکیم کارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غواړی ډیره مننه د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه. دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوان ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه چې مخکې اشاره وشوه دغه ناروغي ډېرې مخکې نه موجوده وي، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی او همدا تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړې ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دادی چې دلته د تداعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال وو د تحقیقات د تحقیقاتو په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړې ناروغۍ په طبیعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړې ناروغیو د جامعې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروج ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې په د بروسلوزیس نومونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي. وروسته به بحث وکړو. داسې مشخص علایم نشو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولات لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولات لکه وړۍ او دیس څخه
انتقالېږي. او هر ناروغۍ تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوایې همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه پرون تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یو د یو ځانګړې ناروغۍ نو واخلو بیا د هغې نښې ویلی شو، خوراک سره نښې لري. د بروسلوز سپایکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه یې غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهو کې، په ښځینهو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟ مننه. په لومړي کار کې
خوشاله یم چې تاسو زما په طریقه ټول هیوادوال ته خاصه استاد محترم ته خپل سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوه غږیږو او مالداري په برخه کې معمولا د دې حدیث جندا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جنین کوي او یعنی بچی زیان وي. د دې له طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسیږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي وي په برسلوز باندې اخته وي مثبت قتلي، نو په دې هغه وخت کې د ویترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنی کشتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظره په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه معمولا سخت جنین کې یعنی بچای دی نه نو دا هغه سغت زیانونه دي چې په عامه صحت په نظر کېږي که په یو ټولنه کې کچیر ته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولی چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضه کېږي چې دوی نشي کولی خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد نظما اصلي پښتنه دا و چې استاد عزیزی مم وویل چې د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مر بچای زی شوی او یا هم د انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي. آیا لدینه انسان د مرګ له خطر سره مخامخېږي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابۍ سره ترسره کیږي یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغي تشخیص کړو او د دې د درملنې په برخه کې یو وایو دا چې یو څه اوږمهاله ده اوږمهاله درملنې ته اړتیا ده یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پیښي یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي په حیواني بحث کې کچیر ته دا ډول ترلی مثبت پایلې ورکي یعنی مثبت پښتنه یوخیږي هغه قابل د تداوی نه ده نو په دې وخت کې په حیواناتو په بحث کې حیوانات باید کشتار ته توشي په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه مویل چې یو څه مالی څنګه پیښي چون د دې درملنه یو څه اوږدمهاله ده او مصارف ته اړتیا ده.
بله ډېره زیاته مننه کوردن په هنمل عزیزي دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډېر ژر سرایت کوي ځینې بیا ډېر ژر سرایت نه کوي دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب زه خپل سلامونه ښاغلي خوشکي صاحب ته هم ډالۍ کوم زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره تاسو د پښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پښتنې مخکې غواړم وضاحت ورکړم موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم دا یو ناروغي نه ده ډېر زیات مهم تدې د لیونیس په ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېر مهمه ناروغي ده چې په ټول نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړي همداسې د سلمونلوز ناروغي ده شګلوز په نامه ناروغي ده لپتوسپیروز ده او ټوبرکلوز ده په خپل او همداسې ځینې نور مهمه ناروغي دي نو چې موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت څوارته د خاطر چې په هوا کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي نو راځم تاسو په سوال ته اوس د بروسلوز ناروغي د انتقال په برخه کې مختلف او څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي حتی د ګرد لالارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکت خپل د میکروب چې دی د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستلی شي همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي د هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې د دې ښه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو له لارې انتقال زیات تر سره کیږي ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصاب دي په نوموړې مایکروب باندې خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي شیدې وایي شول شي بیا د ناروغي خطر کمیږي د دې ناروغي د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خوره کې د ستلور ورځ په پاتې کې په وچه خوره کې په عادي محیط کې او کچې ته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتونه زیات ورځې پورې د ژوندۍ پاتې کېدلو یا د ناروغي د انتقال د ولچا لرلو پایلې ښودل شوي دي او حتی په یخ محیط کې هم د زیات مقاومت کوي دا څېړنې ښودل شوي چې په ستلور درجه د سانتیګرید کې تر څلو زیات ورځې پورې د ناروغي عامل ژوندۍ پاتې شوی خو که چیرته په دې باندې حرارت زیات شي په استلال کوم به شیدو په برخه کې چویل وای شي ول شي شیدې نو بیا د خطر کاټه کمیږي یو بل ډیره اساس مسله چې دا لکه مخکې چې بحث وشو کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دی لګل تا یا خپل پلاسنټا د جنیني پردې چې موږ ورته وایو ممکن نه هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري او په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی دغه ساحې ټول په دندې کې خورا زیاتې ککړې دي نو د دوه ساحو سره تماس د انتقال یو ډېره مهمه لاره ده یو ډېره اساسي لاره ده یو بل ډیر زیاته اساسي مسله په دې برخه کې چې دا هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاد کړله چې حامله ښځې ورسره زیات اساس دي، نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یا وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنه کړل شي. نو دا مسله دې تاسو ته مننه. بله سلامت اوسئ. کور ودان په همل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستیو وختو کې موږ د فکر کوم چې لامپ سکینې بلل دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوي او ډیر غواوی ورڅخه مړې شوي، دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې بروسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامې لخوا وړاندې کېږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په بروسلوز ناروغي باندې اخته دي. یو مثلا بل مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین پاره ویلي، لیمفسکین سپاره یو په څارویو کې د وژن کې ناروغي په دې اساس ټول نړۍ تم څرګند شو د افغانستان خلکو تم څرګند شو چې دا یو وژن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شوې چې بروسلوز خپل د غواګانو لپاره یو وژن کې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ قدمه ترسي هغه بچي ځان کول دي. او باید دا ونه کوم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي ګټي او استاد موضوع نه یو استاد څنګه تکریګو هغه خبره دا ده چې د دې ناروغي په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي سرمنځ ته څنګه موږ د خبرونه عام وګړي ډیر اوري، نو د دې لپاره چې عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغي په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې دغه ډول غواګانو د مالجه لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل د پلاسینټا لري کول په وخت کې خپل هغه برشان نه تا برشان چې باغې کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوه حکم چې په نوي چړنو کې هتا دا څرګنده شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو ګومي شکل لا یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثر غواګان په کورونو کې د شزینه او لخوا خدمت دی کوي. هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کار کوي د هغه محافظت دیږي پالنه کوي، نو دا هغه دوه نفر دي شخصي چې دي نه روغې وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکونکي وي خو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ دي او وترنر ده او بل د کور هغه شجنه ده چې د سرویو د ناروغو سرویو پالنه کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ ملمانه دی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي په هنتون استاد په هنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست د شیخ زاهد په هنتون د کرنی په هنسي استاد په هنمل اجمل خوستای. کته سي درنه اوریدونکو هم د موضوع په اړه پښتنه لری یا نظر لری کول شي له مر سره تماس ونیسي دی واتس اپ لری او یا هم د ټلیفون لری. د ټلیفون شمیره ده 00 22 12 15 40 01. بل شمیره ده 00 22 12 15 40 01. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولای شي 00 420 22 12 15 40 01. همدارس د فیسبوک له طریقه له موږ سره خپل پښتنې شریکولای شي facebook.com/azadiradio. تاسو ته به څو شیبې وروسته نوبت درکو. اوس به ورشو بیرته خپلو میلمنو ته. په هنمل صاحب عزیزی، د دې لپاره چې دا ناروغي د انسان او حیوان ګډه ناروغي ده، د درملنې لپاره چاته مراجعه وشي؟ داخله ډاکټر ته، حیواني ډاکټر ته؟ طبعا چې حیوان خو به حیواني ډاکټر ته بول کیږي، وترنر ته به ښکاریږي، لیکن که په کوم کور کې کوم حیوان په دې ناروغي اخته وي انسانان هم باید ځانونه معاینه کړي او کنه. خو مخې تر دې د تخنیکي همکاروي وای تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړئ، یو اوریدونکی منتظر دی، اول د ته نوبت به ورکړو. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم، نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغه ستنه تیره کړې ولې د دې کار ستنه شخځي کالی پی ګنډي نو هغه ستنه بیا دا شینې راو پړسي ده نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه شاغه پی پیدل نه او قبل او جوا زه ډاکټر سامنے دا پختنه کوم چې آیا دا تشخیص ور ده چې کله یو غواستنه یو سپینه تیره کی
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیره کړې ده په خپل تاسو
هغه دا سینې راو پړسېدل کنه
نه سینې و پړسېدل تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن
هغه بیا ما پختنه وکړه هغه ډاکټرانو ویل چې دا ستنه تیره کړی ده داسې وویل
صحیح مننه سلامت اوسئ که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي نو ور به شو استاد خوستی ته استاد په دې اړه څه دوی ته څه ځواب لري بله استاد خیر لکه چې په هنمل خوستای زما غږ ناوري یا مجد د خبرینو شاورې دی په هنمل عزیزی تاسو ته وایست مهرباني او متاسفانه ستاسو ټلیفون هم قطع شو تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسي په دې منځ کې به ور شو اوریدونکو ته مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست
مال سروان صاحب ما سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو تاسو میلمنوت
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون مهرباني
سروان صاحب اول خو یو تشکر در څه کوم چې زه یو ملایم ما په دې اړه څه تخصص نه لرم تاسو وویل چې 250 ناروغي حیواني شته تر اوسه دا موږ نه اورېدل موږ در رسنی سره باوجود دې ډاکټرانو سره سر کار دی یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې هم چې قران کریم هم یادې په ترجمه مې هم یادې او خدای دې پریا کې نه راولي فخر نه وایم چې پر زرا حدیث علی سلام د خلیز ما یادی دی له کتابو د پیقي مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود ته اوس نه په پوهیدلم واته ان سروان صاحب محترم افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري ولیکن په افغانستان کې ډیر دی ولی په خاطر دې چې دلته د میکروب ډیر دی دا څه دی چې موږ تر اوسه آګایم نه لرو نو زما د اکثر ساتو پښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړئ د دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین پرسته کنهسته کا پرسته څونه توپیر لري او بل دغه ناروغي خو د حیوان سو انسان ته سرایت کوي کچيري دغه ناروغي د حیوان څخه وښځي ته سرایت وکي او دا شذ یا ماشوم په ګډه ولري هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي او یا یو څه ماشوم ته شدي ورکوي په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي او یو پیشنهاد دی دا د سروان صاحب دغه اختر رانیږي زما په نظر د کانګو ناروغي هم ست کچيري دغه خلک د قرباني اخی یا غواګانی اخی یا غوايي او شانی افسونه کچيري دغه مخ کې د اخستونه معنی شي دا به شکاري
بله ډیر مننه سلامت اوسه قاری صاحب پښتون ور به سمل منو ته نو بیرته وسل استودیو سره وصل دی استاد عزیزی مهرباني وکي تاسو مخکنی خبري واوري دي
متاسفه په لاین پریس او ما یو ځل یو پښتنه مخکنه یا څه سره تر چې هغه یو سیمپل وایي څنګه خړلې هغه اکل نو دا د کوم یو څه پښتنه کوم
صحیح ده بیخي سمه ده ادامه ورکړي مهرباني
هغه قدرمن ورور ته لکه دا چې اشاره وکړه دلته په حیواناتو کې د حیواناتو یا د غواګانو بل خصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده مدلرونکو نور حیوانات سره توپیر لري د دوی د میډي او برخه ریټیکولوم موږ ورته وایو هغه برخه د میډي تقریبا زړه ته ډیره میډي واقع ده په دموکرات په اساس نو درانه شیان هغه فلزي شیان دي هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي یا ترکیب پورې کوم وخت چې حیوان خوري هغه بغیر دې څخه چې رومن ته لاړ شي چې موږ ورته لړی وایو هغه کار په لویږي ریتیکولم برخې ته. ریتیکولم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې شیان که هغه ستن وي سټین وي یا هر بل داسې شی وي هغه وخوړل شي هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه بالکل همداسې ده، دغه نقطې شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي چې نوموړی التهاب دلته د ډیرو زیاتو مایعاتو د جمع کیدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي او د زړه پرده تر حد زیات لویږي. ځینې وخت د مایعات دومره زیاتیږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندنۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیات مایع تجمع شوي وي، حتی په لاس سره کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغه یو عمده نښه دا ده حیوان باید په داسې مخکار تخه کې چې هغه شیک ولري په حرکات ورکړل شي و دا رقم ته ځای چې هغه هلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخینه ساتل ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوي په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې شی چې دي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه واخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو نو دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه به ویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وایي فعاله نه دي. نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي، یعنی هغه مصرف دی اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسل ګیرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې ته کتاسي ځواب وایست. دی وایي چې دا ناروغي د کانګو له ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې ک چرته شزه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروي په د ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره نو څو ورته په کار دي د ناروغي ورته انتقالي شي او کنه.
او ځکه هغه ځکه زموږ لاين کټه شو یم دا د برسلوس په اړه وایي او کډی کریمین کانګو یا فټیچپ په اړه.
نه 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 د دې زینوزوسس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ خپل څه چې په دې ناروغي راځي د دې ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي.
بله
برسلوس ناروغي نه وایي دا چې هغه مېرمن چې حاملدار دی هغه لپاره ده، بلکې د ټول شګینه لپاره دا ناروغي رښت کیږي شي. دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مضمون شکل هم پاتې کیږي. دا چې ورته د ترن توصيه کوي هغه مېرمن چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي، دلته هدف دا ده چې چیرته پتوجن یا خپل میکروب د برسلوس وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي د دې هغه ګرمنت جوړیږي هغه د ناروغۍ د پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دی وایي ډاکټران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حاملدار دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکړي دا د دې څخه یو څه د پرهیز وکړي. او پاتې شی بل ورور د کریمین کانګو په اړه به تاسو ته هیڅ پوښتنه شولم چې د دې هدف څه و چې د غوزانو څنګه انسانانو ته انتقالېږي او څه مسله.
بله د انسانانو ته منظور چې ک انسانانو ته آی کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم په نس ولري آی په دې په ماشوم باندې منفي اخیس کی تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کړي سي زای کی خزه
دا چې دی ګانش
مود میکروبونه
شته نه لري چې هغه وجود کې په سیستمي ډول وجود اغیزمن کوي. د غیر جمله تخیل هم د برسلوز ناروغي ده چې د برسلوز ناروغي د خپل د بچی چې کوم دا د پلاسنټال لاره بچی ته انتقالېږي، نه یوازې دا چې بچی یا جنین ځانمنوي استعمال د دې شتا چې پراتلېږي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په ډول هم شي.
السب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسې هم نظر یا پوښتنه لري له موږ سره تماس نیولې شي زموږ ملمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي په هنتون استاد په هنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ سعید په هنتون د کرنی په هنزي استاد په هنمل اجمل خوستای تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د بروسلوزس نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي موږ ویلی شو تاسو ناروغۍ موږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنې بېخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي موږ د ناروغۍ فارښته موجوده ده هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشو د لیوني سپي ناروغۍ د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د یامل یو ویروس دی د دې ښه علاوه یو ډېر مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده د دې شرایط انسانانو ته ډېر زیات دی او تر ډېری وختونه په ډېر خطرناک او په اصطلاح په شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه ډېر زیاته مطرح ده په دې کې د کیو پی ور په نامه ده هغه ناروغي هم تر دې حد پورې خطرناک ثابت کېدلی شي دغه عامل یو بکتریا ده همدغه چې سالمونیلوز ناروغي ده چې پی سی ام حتی موجود دي په هواد کې ځینې راپورونه داسې ښیي چې پی سی ام موجود دي که څه شي دي نو همدا چې ډېر زیات ناروغي د ګلندر په نامه یو ناروغي ده ډېر زیات مشهوره ده په دې برخه کې او توبرکلوزس ده په خپل سی ټی بي ورته وایي دا د ځلې هغه اخلي منشأ یا په اصطلاح انتقال چې کیږي هغه حیوانات پاتې کیږي او عامل سره شندې نو همدغه څه زیات ناروغي موجود دي خو د انفلونزا ناروغي څه ده تر دې حدا د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او د سرایت کا څه خرابيات ده د دې زیات ده همدغه د ونی سناریو نو ځینې نور ناروغي چې راونه دي کولای شي
bale ډېر زیات مننه او ریډونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
نوم بو سیف الله ده له پاتیکات خاموړي کې نوند
مهرباني کو سیف الله صاحب بله صاحب ستاسو خبري او سیف الله صاحب
اوري
بله اورو مهرباني
ما بخانه وړه ما پرونه موضوع څه ده
متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدون کی ته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کو سیف خبری وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبری وکي ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام خبری وکي نه لکه چې خبری نه کی شاید ما आवाज ناوري خیر څو شیبه صبر وکي بیا به نوبت درکو استاد خوسته دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبری وکړي واکسین لري ټول لري ځینې لري که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه سروان صاحب لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوه کټګوري ویشو شو یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګريږي یو هغه ناروغ زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګريږي دا یو مسله چې په دې کې ما ساه یادونه کولای شو د ګانس نه ناروغي په خپل کې چې چې په یا د کرینین څنګه ناروغي چې له سروي څخه انسان ته لګیږي په انسانو او حیواناتو کې کلینیکي اراد لزانه نه څرګندې او کوم خاص تلفات هم نه لري یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي یو خبره راځو د واکسینو په اړه بحث کوو واکسین نشته ګنښ نه د نوو ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري د مثال په ډول رابیز ناروغي رابیز ناروغي واکسین هم لري ایمونوګلوبولین هم لري کله چې یو انسان یا څاروي او لیونی چې سپای داړي یا یې خوري په دې وخت کې کچیر ته وفات یا زخمونه شدیدی مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیقېږي هغې سرطان کې ورته بیا مین مقدار څو دورې تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیقېږي همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې که ووایو بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسین تطبیق شول دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته بس اختنه چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي لکه مثلا رابیز ناروغي چې له څارویو څخه یا د لیونسکي څخه انسان ته لېږدېږي د دې لپاره واکسین شتون لري د بروسلوز په څارویو کې د بروسلوز لپاره واکسین شتون لري.
بله سب ډېر مننه استاد عزیزی. دا ناروغي زنو ناروغي می منظور ده د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکی اول لرو دوی ته ورسو ځان راو پیښنه یو ساجی رادیو مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته. نه اوریدون که دهی بل هم زن رو پیشنه ای آزادی رادیو مهربانی که ویسی مهربانی سی
منون آقای میدردی مخترم.
بله بله استاسو غک رازی خبری وکی مهربانی
منون آقای روات شد منون البته محمد نبی احمدی بغلان میتواسی ولی امال من نو نو په تاسو سره به دې څه یو صح مونږ ویل ته کوم راز ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیګنه مته چې یو واجی توګه باندې موږ تاسو په سلا باندې چې خلک دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختی او ورسان کې زیاته واقع سي ناروغي زیاته بل سروان سره دغه باجی سټیو ګرش دي چې ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شي په ګر کې وشه چې نه پرته راځي نو دغه باجی وختو کې خاص مرز نیولې نو دغه اټر باندې باندې یو خلک یو شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې دا باز سپیان دي ان د شپ په ګرګو شي بیا کیدو پوسټر کاری کی تقریبا په ځما نه ویخته هم نه نو دا مې ناروغي ده تقریبا یاره دا باندې ګر مو ټول خلک یاره ګر بوله دا ان شاء الله ته په خامخا دي چې په ګرګو شي مرزونه واغه به په ته خلکو درشي نو دا خپل مې نظر یو نظر په مرز په تر باندې تقریبا استف نه مې دا ما دا ویل په دې توګه به هر څه شي.
لیکن احمدی صاحب مرز تشریح کو نو مې څه کوي کافي درته تشریح نه کوي څه ډول دی نخې تاسو
ما دا او بل کې نه کاغو ته ورته مراد تقریبا هغه نوم باندې شخنه هغه ته پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح دی. ډېر مننه کور دی ودان سلامت اوسه. نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته دی خو د مراد دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څه نورم توضیح کوي ورته چې داخلك د مرض شو پیژني او د لیونی او بل د سپودي ګرګوهلو په اړه کوم معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي دا وکنه.
سلام سم محترم د ترمن اوردون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپو کې یا په نور حیوانات کې موجود وي هغه جلا بحث دی. د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوني سپي لیوني سپي وبخې لیوني سپي نه بلکې ټول یلا سپي چې هغه څښتن ونه لري نو چې هغه اصلاح خلک ورته کاروي هغه سپي باید ټول شي یا لمنځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښې خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي چې د ناروغي په اصطلاح نه انتقالونکي ووسی او د ځخاله او د نور حیوانات غوښې خوړونکي لکه د ګیډړان او نور تاسو به سره معلومی کې چې د هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمل زوي نو په نور نړۍ کې د دې ناروغۍ د ساتنې یو خاص طرز ده. هغه ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص ډول په منظم ډول واکسینوي د هغوی معاینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی د یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول د هغې ساتنه کېږي. متاسفانه چې زموږ په هېواد کې یو خدای لس پی دی چې هغه ګرځي مطلقا توجه نه ورته کیږي. دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکت د نورو هېوادو د خلکو په شان ورسره کوي، لکه که لاس ورباندې وایي کې ډېر د دې اوسېدلو نږدې ساتي، لکه ځینې خلک پیشوګانو ته اجازه ورکوي چې په کور کې وګرځي، همداسې سپیان په همدې صورت. نو په افغانستان کې مطلقا توجه د دوی صحت ته نه کېږي. زه باور نه لرم چې څوک به خپل سپي یا پیشوګان واکسین کړي، ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هغه ځینې سپي چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کېږي ممکن توجه ورته وشي، په ټوله کې توجه نه ورته کېږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوني سپي د کنترول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوی دی، دا یو ډېر اساسي لاره ده. او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دي ته. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیرکت، ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دوی د خبرې څخه، خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي، سکبیس په نامه ناروغي ده. سکبیس یو ډول دغه دی، هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کېږي، لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي، رامنځته کېږي، خارښ رامنځته کېږي، او د هغه ځای ساحه پوستکی ویښتان بایلي. دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کېږي، ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله، امدا هم هغه شاید چې دوی د ګرک خبره کوله، ګرګي سپای چې ویخته موبایل حیوان. عزیزی صاحب، یو پوښتنه د درملو په ارتباط ده چې د دغو ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ خو بیا هم تخنیکي همکار وایي اوریدونکی ډیر منتصر پاتر دی، دا ځل دوی ته ورزو مهرباني.
را د کوم نه پارڅ کوم خبر وکړه، دا بالکل مخه خبر وکنه. اوس په افغانستان کې په مهال چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په مهال ډېر شوی نه دی. خیر خو د خلکو په طبيعت باندې څنګه څه ډېرم دي، مونږ باید د تړه توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ دي چې دي د تا پر خصن د حکومت سره مونږ د خوښ ته د وختونه چې ادا سره منوي وکړو. کله شو دا کوم سپی حیوانات چې دی د غسپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي، چې مثال خو په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا پرسه انتقالي کې د کوم انسان د درې دوزا واکسین ول کې په سپاتل کې په محل د وس کوم واکسین چې دی د ډېر په سپاتل کې کلینیکي کې پېد کېږي نه. همون د غسپی چې دی د باید سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوي وشي د سپاتل یا واکسین شي په محل. بیا حیوانات چې دی د حیوانات د بیره کوم غوخه چې دا د مونږ باید دا کوسبان نام دا حقایش وګور دا کومه غوخه ده باید پاک وسد دا کوم زاج دی چې مثال دا کوم ځای کده غوخه زنګړی کوي دا ودان باید پاک وسد شي ترڅو غوخه دا کومه مرض انفیکشن انټرنټ وړاندې نشي.
صحیح، ډیر مننه. کور دې ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزی صاحب، لمړی که د درملو په ارتباط خبري وکړي چې دا ډول ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ په ځینو شانو کې موږ کافی مواد نه لرو، د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه؟
پروان ته محترم، په ټوله کې د ناروغۍ ډول یا عامل ته اول باید موږ توجه وکړو. موږ ناروغۍ په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو، بروسلوزس دا یا تبرکلوزس دا یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي، دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي. یا د دوی عوامل مایکرو ارګانزم چې کوم دی، هغه یوه بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري، په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجې ورکوي، ښه نتیجې ورکوي. یعنی کله چې د ناروغۍ عامل بیا بکتریا نه وي، بالخصوص وایروسونو په برخه کې د تداوی کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوی نه لري، په افغانستان کې مطلق نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایروس وي، لکه د انفلونزا ناروغۍ موږ یادونه کولی شو، د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي، او همدارنګه ربیس لیوني سپي، دغه ناروغۍ چې عامل وایروس ته د دوی تداوي مشخصه تداوي نه لري، چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغۍ مایکرو ارګانزم یا میکروب یا انتیجن په بدن کې لمنځه یوسي. خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي،
انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټي بیوټیک یا ځینې تقویتي دوا استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر ډېره حده، ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نه شي وړلی. په ټوله کې مې خپلې خبرې داسې خلاصه کوم چې که چېرته د ناروغۍ عامل بکټریاوي لکه بروسلوزیس، تبرکلوزیس او یا هم نورې، نو دوی تداوي لري او په افغانستان کې هم تداوي لري، خو پر وخت باید توجه وشي. پر وخت کله چې هغه موجوده مروغ مخکې پکې ناروغ کې لیدل کېږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې، نو باید د تداوي زمه وپل چې لومړی د تشخیص ورپسې د تداوي، او په هغو حالاتو کې چې د ناروغۍ عامل وایروس دی لکه په دا دواړو برخو خاص یادونه کولی شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والهی دی او د لیونیس یا نور لیونیس چې خو واکسین لري الحمدلله، نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوي نشته، ولیکن تداوي ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړل شي، تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړل شي، او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړل شي. ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کومه ناروغۍ، د هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې وګورم کې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي. په دې حالت کې په بدن کې وانه د فشار راځي، تخلیه ضرورت لري.
بله صاحب، ډېر زیات مننه استاد خوستای. ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي، غوا، پسه، وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خوړلو وړ وي، به حلالوي او غوښه خوري، له دې طریقې څومره د ناروغۍ د انتقال خطر شته؟ مننه
سروان صاحب،
په عموم
کې د
ناروغۍ
د حساب کې به د څاروي ناروغۍ فرق کوي. مثلا ځینې ناروغۍ دي چې دغه د څاروي د غوښه خوړل جواز ته، مثلا کوم بروسلوز په خیرونه وکړو کثره د بروسلوز په ځان موږ کولای شو کشتار ته وکړو، ولې ځینې داسې امراض دي چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظره ځینې امراض بیا نه مالدار ته د دې اجازه ورکوو او نه کشتارګه چې کشتار ته وکړي او نه په عامه د دوکانونو کې د دې سره خرڅلو اجازه شته. لکه ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د هغې لخوا کوم ګواښ موجود نه وي، ولې خپله د یو حیوان ذبح کول د هغې فري محصولات بیا په بیابان او یا په ډیرانونو کې غورځول هغه خپله د امراضو په پرمختګ یا د امراضو په خپروي کې ډېر لوړ کومک کوي. شته ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو، مثلا انتراک. کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري، د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک ذبحه کړي، هغه څوک وسپني. نو خبره دا چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي، هغه باید جواب د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض شته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي، انسان ته د هغې د غوښې د خوړو جواز نشته ده. ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره، مثلا بروسلوز یادونه مو چې وکړله چې سبب د سختې جنایې ګرځي او دا ډول سړی باید فشار تصاو شي، هغې لخوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب، یو یادونه بل هم باید وکړم تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه، لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونۍ سپي ناروغي د لیونۍ سپي څخه انتقالېږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکرتې چرمي په نوم سره، موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره آلوزي، هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ ده. د دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړ رول لوبولی شي، نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو. هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې شپیل قاعده شپارتی چرمی هغه ته استزل لري، هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پات شي.
استاد، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، تاسو ول ځینې ناروغي د سیدی له کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن د مش خلک اکثره به وزل دي بیچارهګي او غربت په خاطر مجبوري شي چې غوخه پخه کی، آیا د زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو؟ مثلا که غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخېږي، د 40 دقیقې وې شوي، په دې شکل سره د مرز د ختمي دوه امکان شته و کنه؟
بله سره، اوس مثلا یو مثال وایي، که چېرته یو څاروی ډیر د ناروغۍ څخه مري،
اسی مثال وایو دلتا ډیرا دی زیرو استاس پنځو درجه دی سانتیګری کې په ځا سنین کا پلمان دی نو دلتا نو واحد ته جوش کو التا حرارت د سل درجه ته خپ بارځي نو په دې حالت کې ډیرا دی زیرو بس پر چه شو لمان زلاړو یا مثلا د انتراک ناروغي دلتا هدف دا نه ده کافی تر مو یو وخت دی انفلوئنزا په سبب باندې د مرواتو دی وخت پړل بښول دلتا هدف دا نه و چې د وخت لار انسان ته څنګه انتقالي خپل مہرمان چی پی آغا مرغان چی دی انفلوئنزا پتا زباب واندی لمان دادی آغا مرمان چی دی 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 پاکتاری یا دی 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 خطر کول چاری پو مخوری دی حالاتی کبنی تا سمتوجی چی دی دا زنانا پل لسونا مخی لدی چی پری منزی پسا بون باندی یا پوزی توری او یا کم ماشوم چی پی دی وقتی مثلا داور تا شدی ورکی یا غی ماشوم دی شدول لاری مثلا دی دی ملوث لسونا پسا باب باندی اما ماشوم پی مبتلا کدائشی نو دلتا خبرت انتقال دی میکروب فرق کری کچیر تا من داووی چی مستقی من دی وخینا دلتا مستقی من وخا کچیر تا من جوش ورکو کدا خوبا کرده ولی اغا انسان چی مثلا دی انتراک ناروغی باندی مرشوی ساروی زفاکی کچیر تا پدی وقتی دا اخپل لاس خود کی او یا اغا دی مرشوی ساروی اغا افرازات چی اغی تخیر یا استرگی توالو زیگ یا دی پوز لدار وقتی ندلتا خطر مواجی که
بله صاحب ډیره زیاته مننه استاد عزیزی د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی خیر استاد خوستی ته به ورشو تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست له دې طریقې هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي
بله موږ کله چې د زنور ناروغي په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې کورنۍ څاروي باندې نظر نه دی دې ته ورته موږ واشي څاروي لرو واشي څاروي لرو چې عین پاندی ناروغي دوی اخته کېدای شي او هغه واشي څاروي بیا له اهلی څاروي لپاره یو ګواښ واقع کېدای شي هغه ښکارځن ورونه چې په تاحات کې په غرونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده د هغې تشخیص سرعت نیولی نه ده احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کېدای شي
بله استاد عزیزی ټلیفون بیرته وصل شوی دی استاد کسم تاسو په وقایع خبري وکړي خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بل عکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خبري نشي باید خلک څو کې که بیا هم یو ځل وسه توضیح کوي کېدای شي یو شمېر اوریدونکو مو داسي وي چې ورسته د خبرونه ته مخه کړی وي ورسته رادیو روشانه کړی وي او زموږ بحث ورسته اوریدلې وي
مننه سلام محترم دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده موږ هدف هم دا دی چې دې برخه کې خلک تاسو سره مفاهیم وشي او دلته یو وړاند د زیات وخت ضرورت لري ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد وروښانه کو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړه دغه تر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا تر خول پورې رسیدل د غذایی حیواني محصولاتو دغه برخه ډیره اساسي برخه ده او دغه ځای دی چې هغه ناروغي د ناروغي عامل انتقال کوي لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو لپاره برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناست دی ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیار ورته رسیږي ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي ممکن د ناروغۍ عوامل دا توانایي ونه لري چې هغه دسترخوان ناست کس ناروغ شي ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی مګو تاسو په خلیوالو ساو کې یا هم په خاري ساو کې چې تاسو فکر وکړو کله چې سودا راوړل کیږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي سبزي وي نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کومه چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کیږي په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي نو دلته یو زیات شمېر یا تا په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی نو هغه ژوندي پاتې کیږي د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کیږي استعمال شي که هغه رومیان دي که هغه سبزي به یا سلات یا هر بل شی وي کوم وخت کې چې به استعمالیږي چون هغه سبزي چې خامه خوړل کیږي هغه پخیږي نه نو غوښه خو پخه شوه د هغه مسله حل ده هغه تقریبا سیف ده محفوظه ده خو دلته هغه سلات هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول دا لوښي چې بار بار ښه دقیق ترینې مینځل شي حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پرې استعمال نه شي نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي دویمه ډېره اساسي مسله د قرنټین مسله ده کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي دوی باید د یو څه لپاره تم شي دوی باید معاینه شي دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې و دانارو دغه کچرګان دي که حتی په دې برخې محصولات هم راځي محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنټین وایو نو قرنټین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي باید ځان د صحت څخه مطمئن که فارم ته داخلېږي او که دا مسله د ولایات یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي سروان ته محترم مونږ داسې مثالونه لرو چون مونږ ځان په کلي کې اوسېږم نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي هغه هلته یو حیوان اخلي د مثال په ډول یو پسه اخلي یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي او تازه یو څاروی هم اخیستی هغه یې په موټر کې ورته اچولی دی نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کومه غوا لرو کوم پسه لرو هغه تر ډېره موږ هغه دي موږ ته معلومېږي چې صحیح دی خو کوم حیوان چې موږ په ګانس کې اخلو د هغې د صحت هېڅ ګارډ نه شته هغه یو نوی حیوان دی هلته واخیستل شو په هماغه 15 کې هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو نو دا په موټر کې اخلي دلته د هر تنفس سره د هر ډول افرازاتو سره د ټوخي سره د حیوان پوستکی وړی دا کاملا مصاب دي په صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ کې اخته وي نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول حتی موږ دې ته ناروغان ویلی شو ناروغۍ اخته شول ده نو دلته یو شی دی ډېره خاص هغه د ناروغۍ معافیت دی ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي معافیت قوي دی دا هېڅ ممکن د ناروغۍ هېڅ نښه هم پکې ونلیدل شي خو کله چې دی کور ته ځي دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي دا ناروغي نورو ته انتقالوي په هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپینګیری وي یا کوچني ماشومان یا حامله مېرمنې یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي انتقال شوي ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي چون د دوی معافیت قوي دی هغه ناروغي همهلته په بدن کې لمنځه وړي په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده دریمه مسله د غوښو مسله ده یا د قصابیو مسله مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره بالکل چې خراب دی خو دلته کله چې یو حیوان ناروغ کېږي هغه ساعتې صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي هغه نسبتا په ټیټ قیمت نه اخلي هغه قصاب یا هغه خرڅونکی د غوښې هغه مارکیټ والا هغه بالکل د دې حیوان تاکله ده نه وایي چې دا ناروغ دی په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي که چېرته اجازه ورته نشي وي هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي دا د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یارته نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي هغه هم ته ډېره محفوظه نه دي دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډیره زیاته مننه. دومره وخت مو درلود. سلامت اوسئ. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.